افغان یو د افغان په نوم باندې مستقیما افغانستان پر علی کړی دا دی افغان لپاره د شرم ځای ده مونږ تاسو ډیره سختې تیرې کړې ولی اوس کو الحمدلله په افغانستان کې ټول ځایو کې خپل ژوند ده ولی متاسفانه دوی د داسې حالتونو استفاده کوي چې هغه قابل د تایید نه ده
د ښاغلي حقیار په خبره دغه ماشومان آرمین او ایشان نومیږي ل خپل پلار او مور سره له ایران ترکیه ته تلل چې پلار او موري له ایران بیرته کابل ته لیږل شوي او دا ماشومان ترکیه ته رسیدلی وو ویل کېږي دا ماشومان د خپلې کورنۍ د بې توجهۍ له امله پولیسو نیولي وو او بیا یې د چهارشنبې په ورځ کابل ته ولیږل د نهه کلن آرمین او اووه کلن ایشان په څیر نور افغانان هم وخت ناوخته له بهرنیو هیوادونو ایستل کېږي چې دلته هم یوې خوا له خپل پخواني کاروبار پاتې وي او له بلې خوا د نوي ژوند په لټه کې نورې سختې شیبې تیروي له آرمین او ایشان سره مې له نږدې وکتل دوی هم بهر ته له تګه زړه توري دي او له نورو خلکو غواړي چې بهر ته دې نه ورځي
ګرانو دوستانو د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو په قمانداني کې دلته زموږ دوه ګلالي ماشومان آرمین جان او ایشان جان له موږ سره دي دوی نن له ترکیې بیرته راوستل شوي دي او خوشبختانه چې پلار یې هم دلته نږدې ورسره دی لومړی به آرمین ته ورشو چې دوی څه وایي تیاره بودی تا تیاره برات نان دادن گشنه خو نشده بودی
بیسکویت یک تا آبز انبه
خب ایشان جان بابایی تا که دیدی خوش شدی؟
آره
چقدر خوش شدی؟
زیاد
خوش شدی؟ میخوایی بری پیش مامانت؟
آره
آرمین جان دوباره میخوایی خارج بری کشورهای خارجی بری یا چطور؟
میگم نری خارج خارج
از ایشان جان تو خود دوباره نمیخوایی خارج بری؟
نه.
نمیخوایی؟
و مردل چې د افغانستان امنیتي چارواکي له افغانانو څخه غواړي چې په ناقانونه لارو کډوالیو ته مخه نه کړي ځکه چې د لارې په اوږدو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخېږي او اکثره وخت دوی له دغو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته استول کیږي د پکتیا د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکي د ملي اردو له سرتیرو څخه شکایتونه لري او وایي چې دوی سره دغه سرتیري بد چلند کوي تفصیل د داود تپان په راپور کې
د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالۍ چینو کلی اوسیدونکي د ملي اردو له چلند څخه شکایت کوي وایي چې دوی په دې مجبور کړي دي چې له سیمې څخه خپل کورونه وباسي دغه خلک وایي چې په سیمه کې عادي ژوند او کاروبار کوي خو له یو لوري له وسلوالو څخه ځورېږي او له بل لوري د اردو له چلند څخه دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او کډې وکړي د سیدکرم ولسوالۍ دغه اوسیدونکي شکایت کوي چې کله وسلوال اردو ته په لار کې ماینونه ږدي د دې پر ځای چې هغوی پسې شي او ګزمې وکړي عام خلک نیسي او ځوروي د دې ولسوالۍ یو تن
نوم یې زیارت محمد دی چې نو یو تن اوسیدونکی یم د حکومت چلند د خلکو سره ډیر غلط ده او د دې په وجه باندې د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا کیږي مشکلات زیاتیږي نور امنیتي ستونزې هم زیاتیږي او دا فعلاً چې دلته کوم ملي اردو ده یا دا کومه اداره په سیدکرم کې ده دا د خلکو په ضد باندې کار کوي او دوی واضح خلکو ته یې ستاسې دي چې نه کډې بار کوي کورونه بار کوي دا کوم چې تزي څوک چیرې تللي هغه داسې په هغه کې دي چې دا خلک د خپلو کورونه په دې سړه هوا ځمي کې یا مني کې بېځایه کیږي یا خلکو ته یو تشویش په زړه کې وراچوي خو عام خلک دي
دا خلک دا هم وایي چې دوی څخه د ملي اردو ځواکونو په وارونو وارونو غوښتنې کړې دي چې د وسلوالو په خلاف له دوی سره ودرېږي او یا د هغوی په اړه پټ معلومات ورسره شریک کړي دوی وایي د وسلوالو او اردو دواړو له وضعیت څخه په سیمه کې په تنګ شوي او دغه ستونزې یې له ولسوال او لوړپوړو چارواکو سره هم شریکې کړي دي خو تر دمه یې چا غم نه دی خوړلی د سیمې دوه تنه اوسیدونکي
نو داسې داسې موږ دا کام د دولت په ضد باندې نه ده دا کوم ملي اردو چې دلته راغلی دا مقصد دی هغه د خپل هدف خپل مقصد وښيي که داسې راغلی وي چې مقصد دا د ولس پرې راغلي او دغه په توپو باندې ولي او خلک مقصد دا خبره یې وکړه چې تاسې به تر لسو بجو پورې راوځیم نه نو موږ دا یو خواهش ده پرون دا خلک ډېر دغه زموږ سپین ږیري درته وویلې چې ډېر یې وویل ډېر یې وځورول څوک نه پرېږدي په پښتو کې زه د دغه کام مقصد نماینده مې بولې ملک هم بولې چې هر شی وي پرون بیا زه ورغلم چې هر څوک مجرم یې ولسواله ته امیر یې دي موږ د دغه منطقې دا خلک را وغواړه چې هر څوک یاته که د ما پلار یې هم پوه شوي چې مجرم یې پوه شوي په شوایدو سره قانون منګولو ته وسپاره او په دې قانون کې خو مقصد دا شی نشته د دولت په قانون کې چې ته د وحشت قانون په تطبیق یې پوه شي ویل کوې په دبو یې وایې په توپک وایې وایې او تهدید کوې نو دا خو بیا دولت نه ده د تاسې د بل چا بیا کوم فرق ده
چې بله ورځ پیرونه وسول لرې جوینه دغه د اردو والله راغلو په موږ باندې بنا وکړه نه کله یې پرېښی نه سړی پرېښی د ټولې ویستل اخیر چې راغله ولسوالۍ ته په ولسوالۍ کې وویلې چې تاسې به یا کډې باروئ دا ټول ناست دي که زه درواغ یم دا ټول شاهدان دي انشاءالله چې کډې بار کوئ چې تاسې ووځئ دغه منطقه خالي کوئ او یا د موږ سره تاسې ودرېږو موږ په څه ودرېږو په کور چې څوک ټوپک لري څوک ولاکه بيخي لري څوک یو پستبر لري یا بشاړ لري په موږ په منطقه چې کچیر دا جنگ وي یا په دې جی چې وي بالکل موږ مسؤل یو خو د افغانستان څلور درس ولایت دي او 360 ولسوالۍ دي چې په دې ټولو کې دا جنگ روان ده ګناه دې موږ دا غشای ده چې موږ دلته پراته یو
د خلکو دا شکایتونه د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم تاییدوي وایي چې دوی د خلکو د ستونزو په اړه د اردو او لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي
د ولسوالۍ منصبینو څخه د سیمې خلک هر شکایت لري او شکایتونه یې په ځای دي تېره ورځ موږ سیمې ته لاړو د دولت ځای قمندان په بعضې کورونو باندې ډزې کړې وې شیشې ماتې او تقریبا 60 کسان چې ټول بزګر وو یا په پټیو کښې کارونه کول یا څوک مکاتبو ته روان وو را وړي وو
نوموړی دا هم وایي چې د ستونزې هواري لپاره ورسره ژمنې شوي دي د 203 تندر کلي اردو قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل فضل خدا ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو خلکو ته دستوري خبرې ورکړې دي څو پورې په سیمه کې د اردو بیس له دې ځای څخه انتقال شي خلک دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکو هم په وارونو وارونو د ملي اردو د سرتېرو له چلند څخه شکایت کړی دی چې د ماینونو چاودلو پر وخت په پلو پټیو کې پامو خلکو او کورونو ډزې کوي خو اردو دا خبرې تل رد کړي دي
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینهوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم
د روغتیا وزارت د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ ضد یو نوی واکسین معرفي کړ چې تر یوه کال پر کم عمره ماشومانو به تطبیق سي دا واکسین د پولیو د نورو واکسینونو تر څنګ ورکول کیږي خو توپیر یې دا دی چې دا بڼه یې د پیچکاریو د لارې تطبیقیږي یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره چې د دې پروګرام مالي ملاتړ کوي وایي چې دا نوی واکسین څه باندې 1 میلیون ماشومانو ته په روغتیایي مرکزونو کې وړیا ورکول کیږي یوسف خان زادران په دې اړه نور حال راکوي
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي داسې هڅې یې پیل کړي چې تر راتلونکو 3 کلونو پورې په هیواد کې د پولیو یا ګزڼ پیښې په بشپړه توګه له منځه یوسي د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د پیچکاریو له لارې د تطبیقیدونکي ګزڼ ضد واکسین د معرفۍ پر مهال له خلکو وغوښتل چې د ګزڼ واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي ښاغلی فیروز وایي دا واکسین سر له دې ورځې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې هغو ماشومانو ته تطبیقیږي چې عمرونه یې له 1 کال څخه کم وي د پولیو د زرقی واکسین معرفي داسې ده چې ډېر ښه معافیت ایجادوي او اغېزمنتیا یې تر 95% شاوخوا ده دا واکسین په ټول هیواد او ټول روغتیایي مرکزونو کې تطبیقیږي که موږ وکولی شو دا پروګرام په ښه ډول عملي کړو انشاءالله د راتلونکو 3 کلونو په موده کې به له افغانستان څخه د ګزڼ ناروغۍ په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د پیچکاریو له لارې تطبیقېدونکی نوی واکسین د هغو واکسینونو چې د خولې له لارې تطبیقیږي ځای نه نیسي خو د هغوی تر څنګ ښه اغېزمن تمامېږي دوی وایي چې د پولیو زرقي واکسین یا IPV ټولو ماشومانو ته د دوی د عمر په 14 اونۍ کې تطبیقیږي او کورنۍ باید خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي افغانستان چې په نړۍ کې د پولیو څخه ګواښونکی دویم هیواد دی هر کال د ګزڼ ناروغیو د مخنیوي لپاره په 4 موسمونو کې د واکسین سراسري کمپاین کوي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په نورو هیوادونو کې دې واکسین ښه نتیجه ورکړي او هیله لري چې په افغانستان کې هم ګټور تمام شي په افغانستان کې د دې ادارې استازي اکیل لیر خبریالانو ته وویل چې سږ کال دا واکسین شاوخوا 1.2 میلیونو ماشومانو ته تطبیقیږي IPV نوی واکسین نه دی بلکې دا په ډېرو نورو هیوادونو بلکې په نړیواله کچه استعمالیږي IPV یا زرقي ډېر محفوظ واکسین دی تر اوسه د دې واکسین د تطبیق سره هیڅ حساسیت نه دی پیدا شوی او نه هم د نورو واکسینونو تر څنګ یې بده اغېزه کړې ده له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی او د نړیوالو مرسته کوونکو له ټولو هڅو سره سره سږ کال په هیواد کې د پولیو 12 پیښې ثبت شوي دي د روغتیا د برخې کارکوونکي وایي چې ناامني او ډېر کله د خلکو ناپوهي د بریالۍ مبارزې مخنیوی کوي او له همدې امله نه دي توانېدلی چې تر اوسه په افغانستان کې دا شمېره صفر کړي
او سم اسدالله لودین د کابل چاپ رسپانه ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصره یو ځل بیا د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدو او په دې اړه اندېښنو او اعتراضونو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کندوز سقوط د حکومت ابرو وړې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز سقوط به څو ورځو پورې د رسنیو سرخطونه جوړوي او دا ځکه چې په تېرو څوارلسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان د یوه ولایت مرکز نیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسمشر او امنیتي چارواکو لپاره نویو خبرو داسې ښکاري چې وظیفوي غفلت شوی او د اختر په شپو ورځو کې طالبانو د کندوز ښار نږدې ساحو ته نفوذ کړی دی. د ورځپاڼې په باور یو باصلاحیته پلاوی باید د کندوز د سقوط عوامل وڅېړي او عاملین یې په ګوته کړي. انصار ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې کندوز له طالبانو سره معامله شوی دی. په مطلب کې د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکل شوي چې د کندوز د سقوط عاملین د هغه ځای محلي چارواکي دي او حکومت باید دوی په نظامي محکمه کې په اشد مجازات محکوم کړي. په مطلب کې راغلي چې کندوز سقوط نه دی کړی بلکې د محلي چارواکو لخوا طالبانو ته سپارل شوی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د کندوز سقوط ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې باید په دې اړه اساسي پوښتنې ځواب شي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز د سقوط په اړه د ولسمشر او امنیتي چارواکو پرونیو خبرو د ولس قناعت حاصل نه کړ او باید په دې اړه زیات وضاحت ورکړل شوی وی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې چارواکي د دې پر ځای چې د کندوز په سقوط کې خپله ملامتي ومني بلکې هڅه کوي چې د خلکو په سترګو کې په غلطو معلوماتو سره خاورې واچوي. کندوز سقوط وکړ ملامت څوک دي؟ دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي چې د کندوز ښار سقوط د ملي وحدت حکومت د مشرانو پر لمن یو داغ او پر امنیتي ادارو د شرم ټاپه لګول دي.
اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون په رسمي توګه د موجودیت اعلان وکړ. د دغه کمیسیون غړو نن په یوه غونډه کې وویل چې هڅه به وکړي څو خبریالان او عام خلک اطلاعاتو ته په سمه توګه لاسرسی پیدا کړي. که څه هم ځینې افغان خبریالان د دغه کمیسیون د پرانیستلو هرکلی کوي، خو وایي هغه وخت به د دغه کمیسیون کار نتیجه ورکړي چې غړي یې په رښتینې توګه خدمت وکړي. صفي الله ستانکزي رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې چې ویل کېږي خبریالان اوس ډیر کم اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کولی شي، خو اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون وایي چې معلوماتو ته د خبریالانو د په وخت لاسرسی زمینې برابروي. د دغه کمیسیون غړي د چهارشنبې په ورځ وویل چې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسی په برخه کې به له ټولو لارو چارو څارنه کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون رئیس سید اکرام افضلی په دې اړه وویل:
کمیسیون د لاسرسی به اطلاعات کې
اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون چې په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسی په وضعیت څارنه کوي، په دې برخه کې د هر ډول شکایت څېړنه هم زموږ دنده ده. موږ به د ټولو ادارو شفاف راتلونکي تامین کړو او هڅه مو ده چې په خاصه توګه رسنۍ په وخت اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي.
لاسرسی به اطلاعات را بر وخت داشته باشد مطابق قانون.
ښاغلی افضلی همدارس د ټولو دولتي ادارو له مسؤلینو وغوښتل چې په وخت رسنیو ته د معلوماتو په رسولو کې همکاري وکړي. د نوموړي په خبره هر اداره چې رسنیو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړي، قانوني چلند به ورسره وشي. اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون له توشي وروسته رامنځته شوی دی. که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون په شپږو فصلونو او دو دېرشو مادو کې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا توشي شو، خو نه عملي کېدلو یې ډېر انتقادونه له ځانه سره لرلي دي. په عین حال کې یو شمېر افغان خبریالان د دغه کمیسیون له پرانیستل کېدو خوښي ښیي، خو وایي چې کارونه به یې هغه وخت اغېزمن تمام شي چې ټول غړي یې د خبر ورکولو په برخه کې رښتینی خدمت وکړي. دو افغان خبریالانو سمندر او حسین ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر صادقانه کار وکونن،
که چیرته پرختنی توګه کار وکړي او وکولی شي په هغه ادارو چې اطلاعات په لاس کې لري فشار راولي چې معلومات له خبریالانو سره شریک کړي، دا ډیر ښه کار دی.
چنین کمیسیونه کې در حال حاضر
د یاد کمیسیون لپاره نسل کې دوه هرکلای کوي، خو باید دغه کمیسیون غړي په دقت او صداقت کار وکړي. که چیرته خپل کارونه تطبیق کړي، دا به د دیموکراسي د بنسټیز کېدو او د دولتي ادارو د کارونو د شفافیت د تضمین لپاره ډیر اغیزمن تمام شي.
هر د ادارات دولتي او حکومت
اطلاعات ته د لاسرسي د څار کمیسیون دا سیال کرام استکیږي چې افغان خبریالان لکلونو کلون راهیسه اطلاعاتو ته سم لاسرسی نه لري او تلې په دې اړه خپل شکایتونه کړي دي. افغان حکومت تل ژمنه کړې چې اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې همکاري کوي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې څومره به وکولای شي دغه کمیسیون لپاره نسل کېدو وروسته خپل دغه ژمنه پوره کړي. صفی الله ستانکزه، ازادي رادیو، کابل.
راپور کې مو وردل چې اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون په رسمي توګه د موجودیت اعلان وکړ. دغه کمیسیون وایي هڅه به وکړي خبر اعلان عوام خلک اطلاعاتو ته په سمه توګه لاسرسی پیدا کړي او دوی به په دې برخه کې ورسره همکاري کوي. بلخوا د بلخ میډیوټیک دفتر چارواکو د شمال زون په ملي او محلي رسنیو کې د ښځو د حضور پر کموالي اندېښنه وښوده. د دې دفتر چارواکي کې د دولت لخوا د خبر اعلانو ځاني امنیت ته بې پامي په ټولنه کې د ناوړه دودونو موجودیت او خبر اعلانو ته دودې د کار په بدل کې د نامناسب امتیاز ورکول له رسنیو څخه د ښځو د حضور د کموالي اساسي علتونه بولي. له مزار شریف نه ورباندې مجیب رحمان حبیب زئی رپورټ لري.
په مزار شریف کې د میډیوټیک دفتر یا د بلخ رسنیز کور چارواکو د مدني ټولنې له فعالانو او د شمازون له یو شمېر خبري اعلانو سره په یوه ګډه غونډه کې په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په هغه ناسته کې چې په همدې منظور مزار شریف کې ترسره شوه، په کې د خبري اعلانو ځاني امنیت ته ګواښ او د دوی لپاره د مناسب امتیاز نشتون او په ټولنه کې د ناوړه دودونو موجودیت په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي اساسي عوامل په ډاګه شول. په مزار شریف کې خبري اعلان مهناز موزون یې پاړه وایي:
مشکل اساسی و عمده است که حمایت نمیشن بانوان و عدم حمایت از لحاظ‌های
اساسی. مشکل اساسی زده چه ده خبریان و سخم ملاتر نترسره که او هم دارنگه دولت ده خبریان و حکومت پامر نلری. بلخ چه ده شما از اون امن ولایت ده که ده خود حضور نسبت آقا نامن و ولایتون تا دیر کم ده.
خوب است باید حضور زنان خیلی زیاد باشد.
ده بلخ رسنی سکور ده بانسرت مسئول شفی رحیمی ده یاد عوامل و پتایی سراوایی چه پتونه که ده سواد ساتی تیتوالا یا هم دارنگه پرسنه یو که لک خزو اونجونو څخه ابزاری کټه خستنه سبب شوی چې دوی لا رسنیس کا سره مخه وکړي او دا مسله د رسنیو پر فعالیت منفی اغیز لري.
باوجود چې دغه بلخ امنیت ده، خو به نو ورسره شزو پر رسنیو کې کم ده. د دې خاطر چې دومره مسائل چې دا باعث شي چې شزو نه لیکول شي چې پر رسنیو کې کار کوي، لکه امنیتی مسائل ده، اقتصادي مسائل ده، سنتي مسائل چی پا اجتماع که ده، ده طول عامل ده چی شزو پرسنه که دیر کم رنگ.
خاغلی رحیمی زیاد اکلا چه ده خبریانو پا وراند ده امنیتی گواخون و زیادواله و هم درنگه ده حقوی ده کار پا بدل که دوی تا ده کم امتیاز خواهی ده سبب که چه خزین خبریان خپل دنده پریگدی. ده وای چه پرسنه که ده خبریانو لپاره ده بیمه سیستم نموجودیت و هم درنگه ده حقوی نه تشویق لامل که چه پرسنه که ده خزین کارگان کو ده کچه امار را تیر شی. پا بل خلط که آزاد خبریال خالق عزیزی وای چه ده خبریانو ده حقونو ده تامین اولو پا برخه که د دولت نه پاملرنه او د دوی امنیت ته بې توجهي او له خبریانو څخه د رسنیو د مدافع بنسټونو نه ملاتړ پر دې اغیزه کړې چې ښځې نور رسنیز کارونو ته زړه نه کړي.
با تاسف که حضور زنان نسبت به شن
په تاسف سره وایم چې نسبت تیرو کلونو ته په دې وروستیو کې په رسنیو کې د ښځو حضور ډیر کم شوی دی. تر ډیره د امنیت نشتوالی، د جنسي اثر وضعیت موجودیت او د دوی د کار په وړاندې د ناچیز امتیاز ورکول دا سبب شوی چې د نجونو او د ښځو برخه پر رسنیو کې
در رسانه ها حضور پیدا کنند.
ساقلای عزیزی وایی چه خبریالان ده کار پا محل که ده جنسی آزار و آزیت قربانی کی که و پر طولنه که ده قانون ده نه حاکمیت تا ورسران ناورد دودون سبب شوی چه دوی خپل غک پورته نکره او مجبور شی دن نبریگ ده. ده یاد ناسته گردونوالو ده خزینه خبریالان و لحقون و سخت ده دفاع کمیتی ده جوڑول و گفتن وکره چه ده جر بخپل فعالیت پر بلخولایت که پیل کری. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
د ازادي رادیو په دې خبري ساعت کې مو مهم خبري راپورونه دا و چې ناټو تړون تایید کړی چې د ائتلاف مځکني ځواکونه په کندز کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د ولسي جرګې نن د کندز د سقوط د څرنګوالي په اړه عالي رتبه افغان امنیتي چارواکي استجواب کړل. د هلمند په کجکي کې یو بیا د طالب وسلوالو او داعش ډلې ترمنځ جګړې سوي چې په نتیجه کې دواړو لورو ته تلفات هم اوښتي دي. افغان امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې په ناقانونه توګه نورو هیوادونو ته له تګ څخه ډډه وکړي.